آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 22مه ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د سوریې د روان بحران په باره کې هم یو رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت ونتوانېده چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونیسي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ پارک کې د شهید اونۍ د لمانځنې پر یوه غونډه کې وویل چې له تر پرته اساسي اقدامات نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
نو پښتنه دا ده چې آیا غواړی په هغه وخت کې چې نږدې ده سولې ته ورسیږو، ځان په انزوا کې خپله واچو؟ دوهم بدیل مو څه دی؟ له نړۍ نه غواړی چې بیا 3000 عسکره راولیږي او څوک دا غواړي؟
دا په داسې حال کې ده چې د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي عذابو مشرانو او سیاستوالو د سیغ بطلا مجدي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک سوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. ټاکل سوي ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو راورسته لومړی پاکستاني لوړپوړي چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشي به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بولي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د میساچوسټ ایالت په مختلفو سیمو کې د ګازو څو چاودنو وروسته شاوخوا 3000 کسانو د کورونو برېښنا کته سوي ده. د شپږو کسانو د زخمېدو راپور ورکړل سوی دی او ډېر زیات خلک د خپلو کورونو سره خوندي ځایونو ته انتقال سوي دي. چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې د چاودنو لامل څه و. خلک به کله خپلو کورونو ته بیرته د ورتګ اجازه ولري. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د پنجشنبې په ورځ ماسکو ته د خپل سفر پر وخت کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات کېدای سي د روسیې او جرمني د ګازو په پایپلاین بندیزونه ولګوي. د اروپا ختیځ هیوادونه او امریکا د دې پایپلاین د پروژې سره مخالفت لري او وایي چې دغه پروژه به د اروپا د انرژۍ اتکا په روسیې نوره هم زیاته کړي. امریکا هم غواړي چې خپل طبیعي ګاز په اروپا خرڅ کړي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د فلسطینیانو په اشغال سوو سیمو کې د بې روزګارۍ کچه 20% لوړه سوي ده، چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیاته ده. د خبر تفصیل به د سید بختیار شاه څخه واورو.
په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې دغه وضع په ځوانانو او ښځو ډیر بد اثر کړی دی. د مرستو دپاره د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم محمود الخفیف وایي چې زراعتي برخې ته ډیره زیاته صدمه رسیدلې ده. یو تحقیق وایي چې هلته د زراعتي ساحې په تولیداتو کې د 15 و 15 ترمنځ کمی راغلی دی. تاسو ته دا معلومه ده چې زراعتي برخه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه پدې ده چې ډیر خلک پکې د کار لپاره جذبېږي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په غزه او لویدیځ غاړې د اسرایلو محاصره هلته د اقتصادي انکشاف مخه بنده کړې ده.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو لوړپوړي استازي ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او روسیې او نور قدرتونه د ادلب ولایت په مسلې د یو حل د مسلې یو سولایز حل درایستلو د لپاره لیوالتیا څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ایز کوارډینیټر پانوس مونتسز هم اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې د ځواکونو او متحدینو لکه روسیا او ایران لخوا په دې ولایت برید به سخت جنگ رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د چتر لاندې په یو غونډه کې چې امریکا او روسیې هم پکې ګډون درلود، مونتسز وویل چې د ملګرو ملتونو او د مرستې نورو ادارې غواړي چې ته د ارسای په حال کې وي چې د هغو 900 کسانو سره مرسته وکړي چې د ادلب ولایت څخه تښتېدل غواړي. چارواکي وایي چې دوی اټکل کوي چې 3 میلیونه خلک د ایدلب په ولایت کې وسیږي. د هند دفاع وزیر نرمیلا سیتارمن وایي چې تر څو چې پاکستان هند ته د تراګرو د ننوتلو د کوشش مخنیوی نه وي سوی د پاکستان سره خبرې امکان نه لري. هغې وویل که عمران خان حکومت د خبرو د بیا پیل کیدل غواړي نو د تراګرۍ ضد اقدامات به کوي. هغې وویل چې د پاکستان د نوي حکومت د جوړېدو نه وروسته هم د دواړو ملکونو په سرحد د اوربند قوانینو سرغړونه دوام لري. د هند دفاع وزیر دا خبرې د هند د انګلیسي ژبې یوې ورځپاڼې ټایمز آف انډیا ته کړې دي. د سوریې د یاغیانو یو قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بحري ځواکونو سره سوریې په جنوب کې پوځي تمرینات ترسره کوي. د رایټرز خبري اژانس په راپور کې راغلی دی چې دغه تمرینات روسیې او ایران ته سخت پیغام دی چې یاغیان او امریکا د دې نیت لري چې پاته وي او د هغوی حضور ته پیش د هر ډول خطرونو مقابله وکړي. د فنلند د کورنیو چارو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته به هغه افغانان چې ماشومان ورسره وي بیرته کابل ته ونه شړي. د دې ادارې چارواکو ویل دي چې دا پریکړه په کابل کې د وروستیو امنیتي حالاتو له ارزولو سره سمه کړې ده. فنلندي چارواکو ویل دي چې مجرد افغانانو ته به د نه شړلو معافیت ورنه کړل سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سیمې هیوادونه غواړي له نړیوالو سره د کابل ارتباطات له منځه یوسي. محمد اشرف غنی پرته له دې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي قرارداد منتقدینو ته مستقیمه ګوته ونیسي ویل چې بدیل نسته او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې آیا غواړي په هغه وخت کې چې سولې ته نږدې سوي یاست هیواد له انزوا سره مخامخ کړي. پرون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول ګڼو افغان جهادي مشرانو او سیاستوالو غوښتنه وکړه چې له امریکا سره پر امنیتي قرارداد بیا غور وسي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو دسبلون کړو
ورسله هغه چې 13 ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه او په یو غونډه کې له سیاسي مشرانو غوښتل چې دا قرارداد له سره وکتل شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول دی غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې تر بل هر وخت د سولې امکانات بهتر دي او دا چې افغانستان سولې ته نږدې دی ولې انزوا کې واچوي. د ولسمشر په وینا دوهم بدیل څه دی؟ افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ځای نیولی او قوت زیاتیږي. هغه وپوښتل آیا غواړي چې بیا نړۍ 3000 عسکر افغانستان ته ولیږي؟
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې لاسه ورکړو؟
کسایی که به خاطر بازنگری
په ورته وخت کې د ولسی جرګې تیر شو غړو 13 ورځ په لیکلي بڼه د امنیتي تړون بیا کتنه غوښته. دا جرګه چې مشري یې همایون کوله د جرګې غړو پریکړه وکړه چې قرارداد له سره بیا وکتل شي.
دغه امنیتي تړون وغواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاصو.
خو د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي د دې تړون لغوه وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
بیسه د امریکا او افغانستان ترمنځ دو طرفه مسولیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي. په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل 2 کاله وارد مخه خبرېدل دي په کار. که چېرته بیسه لغوه شي امریکا به یعنی که احتمالا لغوه شي امریکا به خپل مرسل افغانستان قطع کړي. افغانستان به بیا پر نیابتي جګړې په میدان باندې بدل شي او بالاخره حالات بل دې هم بدتر شي.
څو مدني ټولنې بیا د دې تړون د بیا کتنې په ځای لغوه وایي خو د دې تړون په بدیل نه پوهیږي.
څلور کاله د دې تړون له لاسلیک کوتي خو هیڅ ماده یې تر اوسه نه ده عملي شوې.
د ملي یووالي حکومت واک ته رسیدو سره جوخت 2014 کال د سپتمبر په 13مه د دې حکومت د پخواني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د وخت سفیر ترمنځ امنیتي تړون لاستیک شو. ښاغلی اتمر تیر روز په غناست کې هم برخه درلوده چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره پخواني ولسمشر دا مسله راپورته کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
که څه هم چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې امکانات بهتره بولي خو اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان ولسونه د طالبي نظام پر خلاف دي. له بلې خوا یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې امریکا له طالبانو څخه په افغانستان کې د واشنگټن د دوو پوځي اډو د منلو غوښتنه کړې ده. د دې خبر تفصیل په رپورټ کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی نن پنجشنبه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او دغه جګړه سیمه ییزه او نړیواله وګڼله.
د افغانستان ټول خلک باید غږ پورته کړي چې سوله غواړو، د جګړې ختمول غواړو، ثبات او عزت غواړو. که زما سر د سولې لپاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکوم. بین الافغاني مذاکرات غواړو. سوله اوس ولس پورې اړه لري، یوازې د دولت کار نه دی.
د طالبانو د پخوانی چارواکي وحید مژده په وینا د طالبانو بل غوښتنه د طالب بندیانو خوشي کول دي. خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډونو لپاره هند ته تللی دی، وایي په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی دی.
The people of Afghanistan are against.
افغانان د هیواد د طالب کېدو خلاف دي، خو په ورته وخت کې خلک پوهیږي چې که چیرې طالب له تاوتریخوالي لاس واخلي، د ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، دا د هیواد په ګټه ده.
د پنټاګون یو پخواني مشاور متقاعد ډګرمن کریستوفر کولیندا چې روان کال په دوحا کې د طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې، وایي طالب وسلوال امریکایي ځواکونو ته د اشغالګر په سترګه ګوري او له افغانستانه یې ویستل غواړي.
دوی د جګړې لومړی علت دا ښیي چې دلته یرغل شوي، او دا دومره آسانه خبره نه ده چې هغوی درسره دا ومني چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه چاپیره ګرځي، او دا د طالبانو خیال دی چې دوی د جګړې له لارې د هغوی مخه نیسي.
د امریکا د دفاع وزیر ماتس له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د پخوانی استازي الیس ویل زایناستی بولی او زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد له پوره واکونو سره خپل کار پیل کړی دی.
مونږ اوس سفیر په سطحه یو کس لرو چې مسؤلیت لري. سفیر خلیلزاد هغه یو مرستیال لري او پوځي مامورین چې کولی شي د اړتیا په وخت کې خاصې مشورې ورکړي.
جماعت اسمنی چې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې حمله زیاتې کړي، خو د ټول هیواد لپاره خطر پیښ کړی نه دی. ماتیس وایي چې امریکا د تیرو شپږو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې په یو ښه موقعیت کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سنبولې د میاشتې تر پایه به په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه خپاره کړي. د ټاکنو د څار ادارې اندېښنه ښودلې چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست اعلان به په غیر قانوني توګه د رای ورکوونکو مخه و نه نیولی سي. پام وکړئ، په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو ته 10 ورځې پاتې دي، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه به په 3 ولایتونو کې راتلونکو 8 ورځو خپاره کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د 10 ولایتونو سټیکرونه سیستم ته داخل شوي او د 3 ولایتونو د رای ورکوونکو نومونو لیستونه برابر شوي دي.
مونږ د سمبولی د میاشتې تر وروستیو د رای ورکوونکو د نومونو وروستی لیست اعلانوو. لکه چې خبر یاست، تېره ورځ موږ د 10 ولایتونو ټول سټیکرونه په سیستم کې شامل کړل. موږ تېره ورځ د 3 ولایتونو د رای ورکوونکو د نوم لیستونه اعلان کړل. په دې اونۍ کې په پام کې ده چې د ډېرو ولایتونو د رای ورکوونکو نومونو لیست اعلان شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چې د رای ورکوونکو د نومونو ثبت پر مهال د یو شمېر رای ورکوونکو لخوا د جعلي اسنادو د ثبت او په جعلي تذکیرو د سټیکرونو د لګېدلو تورونو سره مخ دی، د دغې کمیسیون چارواکي دا ګڼي چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیستونو اعلان به د شفافو ټاکنو برخه کې پر دغې کمیسیون د خلکو باور زیات کړي. خو د ټاکنو څار ادارې په دې باور دي چې که چېرې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت د نفوسو د ثبت او احوال د ادارې ترمنځ په دې برخه کې نږدې همکاري ونه شي، دغو رای ورکوونکو موندل به اسان کار نه وي چې یک قانوني عمر ته درسي دو وړاندې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړي او یا هم له یو ځل څخه زیات د رای ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د قانون له مخې د ټاکنو کمیسیون په دې مکلف دی چې د ټاکنو وړاندې درای ورکوونکو د نومونو لیست له خلکو سره شریک کړي او خلکو ته د امکان په لاس ورکړي چې که چیرې په نومونو کې اشتباه رامخته شوی وي هغه اصلاح شي او که په لیست کې داسې څوک پیدا کیږي چې یو څوک واجد شرایط نه دی او باید پرې اعتراض وشي او د اعتراض لپاره د ادارو لخوا ځانګړی عکس العمل او بالاخره اقدام ترسره شي.
دلته اوس بحث د څو موضوعاتو ده چې هغه د لیست هغه صحت او سلامتی ته صدمه رسولی ده او د خلکو پوښتنې مطرح کړي. یو دا ده چې په ځینو حالاتو کې هغه افراد چې واجد شرایط نه دي او قانوني سند پوره کړی نه دی هغوی نوملیکنه کړې ده. په دوم قدم کې یو کس په خپلو مشخصاتو باندې درې څلور جایه یا زیات له هغه څخه نوملیکنه کړې ده. او یو مشکل او ستونزه دا ده چې خلکو په تصویري تذکرو باندې تکرونه خپلو تذکرو ته رسکوي او نوملیکنه یې کړې ده.
یوسف رشید وایي چې کمیسیون د تخنیکي پلوه کولی شي چې د هغو افرادو چې په یو نوم باندې په څو مرکزونو کې نوملیکنه کړې د سیستم په واسطه وپېژني او مخه یې ونیسي. او یا هم د هغو کسانو چې قانوني عمر ته نه دي رسېدلي. خو د پیپا اجرایي رئیس وایي چې دا سیستم په اوسني حالت کې هغه کسان چې پر جعلي تذکرو سټیکر لګولی نشي معلومولی.
ولې هغه حالات چې په هغه کې تذکره جعلي جوړه شوې او په هغه باندې اسټیکر ښودل ټیکسه وایي نو هغه د کمیسیون لخوا نه په اوسني حالت کې او د اوسنۍ ډیټابیس نه کشفولی. مګر دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اسناد توانګوز ادارې سره په همکارۍ او همغږۍ سره دا لست سره وګوري تکي کې تر څو جواب تکړي چې آیا دغه تذکرې واقعا رسمي کنده لري که نه لري.
د دغه ستونزو تر څنګ امنیتي ستونزې د روانو پارلماني ټاکنو په وړاندې د یو ستر خنډ په توګه یادیږي. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې په افغانستان کې د 2300 رایې اچونې د مرکزونو څخه د تلي پاتې شتمه یوازې په 15,000 مرکزونو کې رایې ورکوونکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکانات برابر کړي. د امنیتي ستونزو او د ټاکنو حوزو پر ویشلو د راپورته شوو جنجالونو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې د تلي پاتې شتمه د غزنی په ولایت کې ټاکنې ترسره نه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. سیاسي حالې ځلې روانې دي چې د سوریې په شمال کې د ادلب په ایالت کې د وینو د سیلاب مخه بنده سي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه راپورټ رالېږلې.
په سوریې کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم وایي چې هغه په سوریې کې داخلي ملکونو ته خواست کړی دی چې د ادلب په ایالت کې د ملکي خلکو د حفاظت لپاره جدي اقدامات وکړي. دغه سیمه ییز منتظم پانوس ممتاز یې ویلې دي چې هغه تر روسیې او امریکا د دې ډاډ ورکړې چې د دغه مسلې د سوله ییز حل لارو چارو ته به زیاته توجه وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې هڅو کې امریکا او روسیه فوق العاده مهم رول لري. هغه وایي
ډیپلوماسي پریونشن اف هیومانیټیرین ډیپلوماسي از ټیکن پلیس ات د مومنت ات اول لیولز ټو میک شور دټ ایوریبډی ورکس.
د بشری فاجعه د مخنیوي لپاره همدا اوس مخکې له مخکې په هر سویه سیاسي او بشری حل زلې روان دي تر څو په دې ډاډ حاصل شي چې هر څوک په دې هڅه کې دي چې دغه بشری فاجعه مخه بند شي. تقریبا 3 میلیونه غیر نظامی خلک د عدلي پایلت کې بند پاتې دي. د دغه ایالت نه د هوی د وټلو د پر هیڅ لار نشته ده ځکه چې دغه ایالت ته ټوله غزیدل لارې بندي شوې دي. ملګر ملتونو خبرداري ورکړې چې په کامل ډول د نظامی عملیاتو په نتیجه کې به هلته داسې قتل عام جوړ شي چې په خوایې په سوریې کې ساره نه دی لیدل شوی. د سپتمبر د میاشتې د شروع راهیسې په دغه ایالت باندې د سوریې او د روسیې د هوایي قوه حملې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپورټ وایي چې په هغې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو خلک مړه او زخمیان شوي دي. په ډیرو شفخانو کې د حملو له کبله طبي خدمات نشته دی او هم ډیر مکتبونه بمبار شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د ادلب د ایالت د 3 میلیونو خلکو نه 2 میلیونه خلک عجلو بشری مرستو ته ضرورت لري. په سوریه کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم ممتاز یس وایي چې د بشری مرستو در رسولو ټولنو د مرستې لپاره یو داسې پلان جوړ کړی چې د تقریبا 900,000 خلکو لپاره د ضرورت په وخت کې مرستې برابرې کړي. هغه وایي هر څوک د ویخي وظیفه لري مګر بد حالت هم تیارې نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خو د امریکا ختیځ سیمه د یو ستر سمندري طوفان د خطر سره مخامخ دي، خو د فلورانس په نامه د خطرناک طوفان شدت د چهارشنبې په ورځ تر یو حده راکم سو او خلکو ته موقع برابر سوی چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. چارواکي وایي د دغه طوفان په هکله دقیق اټکل نه کیږي، خو کیدای سي یوه بې ساري طبیعي پیښه وي. د دې خبر تفصیل زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د چهارشنبې په ورځ د جنوبي کارولینا سواحل لږ څه آرامه ښکارېدل، خو د جمعې په ورځ کیدای شي وضعیت بدل شي.
د سواحلو په ګډون کیدای شي د طوفان د زیاتې مودې او زیاتې اغیزې سره په جنوبي کارولینا کې پاتې شي.
چارواکو د سواحلو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه له طوفان څخه وروسته دلته د مرستو رسولو امکان نشته. د فلورانس طوفان به شدید باد له ځان سره ولري چې ونې به چپه کړي، برېښنا به پرې شي او آن په هغو ځایونو کې به کورونه ونړېږي چې له سواحلو څخه لرې دي.
دا یو لوی شی دی. کله چې طوفان راځي د باد او باران له کبله اندېښنې وي چې څه به کیږي که د برېښنا لاینونه راښکته شي. دا به ډېره ناوړه وي.
د طوفان له کبله شمالي کارولینا له زیات خطر سره مخ ده، خو چارواکي وایي چې د فلورانس د شدت په اړه دقیق وړاندوینه نشي کېدای، ځکه کیدای شي لاهم بدل شي. د سواحلو سیمو خلک خپل کورونه پرېښودي دي او له ځان سره یې احتیاطي توکي هم اخیستي دي.
زموږ اندېښنه دا ده چې د طوفان اټکل ګران دی، نه پوهیږو څه به وشي، کله او څنګه به کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې حکومت دغه طوفان ته ښه چمتووالی نیولی دی.
موږ چمتو یو او وړتیا یې لرو، موږ ښه خلک لرو، فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې.
دوه میاشتې مخکې د امریکا حکومت نږدې $10 میلیون د فدرال بیړنیو حالاتو ادارې څخه د مهاجرو او ګمرکونو ادارې ته ولېږدول، خو بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي چې دا به دوی په کار اغیزه ونه کړي.
موږ سرچینې لرو چې ځواب ووایو، موږ منابع لرو چې مرسته وکړي، دا به زموږ پر وضعیت اغیزه ونه کړي.
یو کال مخکې هم په ختیځو سواحلو کې د امرا پوروم طوفان چې د باد شدت 209 کیلومتره په ساعت کې و، په امریکا کې خلکو ته زیان اړولی و، خو اوس په ختیځو سواحلو کې خلک کولی شي د تیر کال طوفان ته په کتو د فلورانس طوفان څخه د ځان ساتنې لپاره لاس په کار شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اسرایلو د اوږدې محاصرې له کبله د غزې په تړانګه کې فلسطینیانو ته دا مشکله سوې چې اقتصادي وده وکړي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې د خلکو د بیکارۍ اندازه 20% ته رسیدلې ده، چې دا په ټولې نړۍ کې د ټولو نه زیاته د خلکو د بیکارۍ اندازه ده. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې دغې وضع په ځوانانو او ښځو ډیر بد اثر کړی دی. د مرستو دپاره د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم محمود الخفیف وایي چې زراعتي برخې ته ډیره زیاته صدمه رسیدلې ده. هغه وایي
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the productivity.
یو تحقیق وایي چې هلته د زراعتي ساحې په تولیداتو کې د 15 او 15 ترمنځ کمی راغلی دی. تاسو ته دا معلومه ده چې زراعتي برخه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه پدې ده چې ډیر خلک پکې د کار لپاره جذبیږي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې په غزې او لویدیځ غاړې د اسرایلو محاصرې هلته د اقتصادي انکشاف مخه بنده کړې ده، او د هغې په نتیجه کې فلسطینیانو ته دا مشکله شوې چې په اسرایلو کې کار وکړي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې ورځ په ورځ په غزې کې د خلکو ژوند خرابیږي. هلته یوازې په ورځ کې خلک 2 ساعته برق لري، او هم یوازې 10% خلک پاکې اوبه لري او بس. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ وایي د دې دپاره چې وضع په دوامداره ډول ښه شي، اسرایل باید په کامل ډول خپله محاصره په غزې او لویدیځ غاړې باندې ختم کړي، او د هغې نه وروسته د دې ډاډ شته دی چې زر به د هغو سیمو اقتصادي وضع 10% انکشاف وکړي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان چارلی چاپلین وایي چې ډیر ځانمرګ بریدونه چاودنې او ګواښونه یې لیدلی دي، خو دا ناخوالې د ولس د خوشحالۍ ساتلو لپاره له کومیډي کارونو څخه په شا کولی نه سي. کریم اسیر چې د افغانستان په چارلی چاپلین شهرت لري ویلي چې د ولسونو پر شونډو د مسکا د خورولو لپاره به خپلو هنري فعالیتونو ته دوام ورکړي.
کریم اسیر ځان د افغانستان چارلی چاپلین ګڼي او د افغانستان غلی سینما یې اوس له خاورو څخه د کابل ډکو سړکونو ته راایستې ده. دغه 25 کلن ځوان وایي که څه هم د خپلو هنري کارونو له امله له چاودونو او مختلفو ګواښونو سره مخ شوی، خو د کلک هوډ دا دی چې د جګړه ځپلو هیوادوالو پر شونډو د څو شیبو لپاره مسکا خوره کړي.
بدون شک یکی از اهداف ما است که ما وقتی که همی برنامه را اندازی میکنیم که مردم برای یک لحظه فراموش کنن مشکلاتی که دارن، مشکلات جنگی که در افغانستان هست، مشکلات
د کابل په سړکونو کې د چارلی چاپلین په شان د ځان جوړول او د چارلی د خاصو حرکاتو او نخرو تر سره کول د کریم اسیر د کارونو ځانګړنې دي. نوموړی وایي اورپکو هغه د اسلام ضد ګڼلی او ګواښلی دی. افغانستان د اصلي موسیقۍ او هنر لرغونی تاریخ درلود، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هیواد ټول فرهنګي فعالیتونه منع کړای شول.
انتحار نشه، کسی بالای ما حمله نکنه، ولی هیچگاه این موضوع نتانسته که ما را دل سرد بسازه از ادامه کار ما.
کریم په نوي ملسیزه کې واک ته د طالبانو په رسېدو له خپلې کورنۍ سره یو ځای ایران ته ولاړ او هلته د یوه تلویزیون څخه د چارلی چاپلین د خپرېدونکو پروګرامونو په لیدو د هغه سخت مینوال شو. هغه کابل ته په ستنېدو سره وغوښتل چې د چاپلین خاطرې او کارونه بیا تازه کړي. نوموړی په خیریه چارو، ټولنیزو مجلسونو، یتیم خانو او نورو مختلفو ځایونو کې کومیډي نندارې کوي. د کریم کورنۍ که څه هم په لومړیو کې د هغه د کار په اړه زړه لاږه وه، خو اوس وایي چې زوی یې د کورنۍ ویاړ دی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان په خوست ولایت کې کارخانه د کرکټ بوټونه جوړوي. دغه بوټونه د خرڅلاو لپاره د هیواد نور ولایتونو ته لیږل کیږي او د کرکټ لوبغاړي د رضایت په ښودلو سره وایي چې دوی اکثره وطني بوټونه کاروي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
کارګر د لرګي بیلابیلې تختې په ښه توګه پروسس او بیا د دریو مختلفو تختو په یو ځای کې دو سره بیټ جوړیږي.
کوندې سیدا په ماشین باندې زه پرې کوم، کله چې دا وچ شي کنه بیا هغه کې زه لاستې ورکوم. دا لاستې مې ورکړه کنه هغې نه بعد شریشې لګوم، شریش نه بعد سیسو هغه سې وچ سو، هغې نه بعد یې کټای کوم چې کوم شکل یې ده.
دلته په منځنۍ کچه د ورځې 150 بیټونه تولیدیږي چې اووه مختلف ډولونه لري. د دې کارخانې مسؤول وایي د کرکټ لوبغاړو ته دا فرصت په لاس ورغلی چې خپل تولید شوي بیټونه په کمه بیه او ښه کیفیت سره ترلاسه کړي.
لابړ چې دا د انډل لابړ پوسنه چولی کې دا پاکستان نرسي، هغه پاکستان نرسي، دا پلاستیک پوس پلګوي سټیکر ورته آی دا پاکستان نرسي، دا دوه درې شینه پاکستان نرسي، نه دا پلاستیک لارګای دا کیم چې کی مواد دي دا لیکر ورته آی تینر ورته آی دا ټول په افغانستان کې په خپل دولته
لدی زینا پر خو سربیره پکتیا، پکتیکا، کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته په کافی اندازه بیټونه عرضه کیږي.
افغانستان زیاتره سپورتي لوازم له پاکستان واردوي. خود خوست ښار ته د مغازې مالک وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی بیټونو پر ځای په کور دننه تولید شوي بیټونه ښه مارکیټ لري.
خو د پاکستانی لرګي بیټ چې دی دا اندازه موږ ته اولته په 1200 روپۍ شي. د بل افغانۍ چې موږ دلته خپل جوړوو، نو خپل دلته چې کومو دوکاندارونو ته یې ورکوو، مطلب یا کندهار شو، یا هلمند شو، یا کابل شو، یا خوست شو، یا ګردیز شو، دې ته یې موږ 650 روپۍ ورکوو.
د کرکټ دا لوبغاړی د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ لوبې کوي. هغه وایي دا ټوله موده یې له بهره له واردو شویو بیټونو کار اخیستی. دای ویاړي چې اوس په خپلو تولید شوی بیټونو لوبه کوي.
یو په بای کې موږ ته خل ویګیو د خپل هیواد مسول مدای خپل هیواد شکی عمده پیدا کوي. ته د خل ویګیو او د بیټ چې کله ته په یو میچ کې استعمالوي ارجیږي نه وو چې ونه ارجیږي عمده پیدا د موږ ته چې موږ ته دوام موږ سره ډیر کیو.
خوشبینی دا ده چې د کرکټ لپاره د لوازمو تولید په برخه کې
پانګونه به د کورنی کرکټ په پرمختیا کې ډیر مرسته وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.